درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی کدر مون او کلی سکون کو زبرشان هم خار یو زری به هم تاسو ټول تشرف واس ما ماده یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته هله د شتا ټول کدر مون او کلی سکون کی برات روغ چور صحت مت او سری د شاعت می بم پتن می درنه سکون کو د سیس مرسته سو د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته نو هله د شتا ټول بد تیر ورځ لوستنه په پراو د کیک ټول سره ذکر او سری او نو لوسته چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې لدین چې زستاس د نن ورځې نو لوس په کانت سټول فرزه زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړي. درنه خوښ زکون کوم زموږ استاد د نن ورځې د ولسم لوس تر سیا هدف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه دویم کرنیز سیستمونه دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوي لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوي لارو چارو سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو باید د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي څښاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط دی شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي. نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې طبیعي او غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیرو په خاطر څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخ ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالې زده کوونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې سته تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي، یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلی لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدرمونه وګللې چې کوم مرکز ویني سو چې دوه ډوله مرکز او کرنې سیستمونه لري، یو وی دودیز کرنې سیستمونه دي او بل هم عصري یا هم تجارتي کرنی سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنی سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنی سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندئ چې دودیز سیستم په خپل په کورونو کې سرته رسول کېږي د سرویو په واسطه سره سرته رسول کېږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي، یعنې کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه فضا پکشي کې پراوي همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي. نو په هغه سیمونو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چاره کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره ښه واوسیږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی شي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو کتر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په حقله معلومات ترلاسه کړله او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده؟ وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر من زکون کوم رو تاسو ویل سو د زمو رو تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو لږه مسخه شمیر کیږي کوم چې مر تاسو د دې په حق له هم معلومات لا سره وړل چې لچینه څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې وجدي کوم چې د دې څخه په شه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دغه سیمې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دی کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته قسمي او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چنان سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دي 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم دغه کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یو ته به یې د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دي په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او څه پوسي وو، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک کبه دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سر ته رسوي، دغه عاید ته وګوري، وګوري چې آیا د دوی دغه تولیدات شري او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړي وو، اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو، اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لوی احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زه کوم کو زه برښنا غوښتم پاره یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم وروسته هله د چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زه کوم کې به راته روغ جوړ او صحت مند وو سړي او د صحه چې مې بم پتن مې ترنه زه کوم کو داسې مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم وروسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي ورځ کوم کو مخله دې چې زه تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوکړئ. که درمونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف یې هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږئ، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پروز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یې هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یې هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی، یا هم دغه تالاندې چې دی، دغه کومه روشنایي او توپانونه او برانونه چې دی، دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پېژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی، هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی، او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځوونکي اتریفیشیان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت کوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده، چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بېلابېل پیغمبران هم ور تاسو سره لېږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سبق یا هم تکلاره ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کېږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپېژندل، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پېژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې، خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی، او وروسته په مقام عظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی، او انسانان یې ټوله د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دی، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه له هغه څخه ورسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړله. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس درېمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داسې نورو مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلی دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکونکو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنې مراد تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی سي چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مراد تاسو ته پنه شکړې دي چې د هغوی له جملو څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.6% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 93.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان اندونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داسې نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمېرې لري. تاسو کولی سئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمېر په دوو هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري. په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکونکو موږ ویلی شو چې د عیسویت د دین چې زیات شمیر پیروان لري چې د لومړۍ میلادي پیړۍ په لومړۍ کې څرګنده شوې او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډېرې چټکۍ سره پراختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکونکو د حضرت عیسی علیه السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علیه السلام بنی مریم زوی و نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یاد شوی دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورپېژندل شو او په لنډه موده کې ډېر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي انده چې ځینې یې هغه د الوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 306 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو د ایسی بی دین چې دی 250 مذهبي پورې کو باندې ویشت شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسی بی دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتوډکس کسان دي چې د ارتوډکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه ارتوډکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتوډکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتوډکس دین پیروان دي. درېیمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوښي څرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمن او ګلازلي زده کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې، چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خپور کړل، او د ایسبیت کین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټوله نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانۍ مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشه مثالونه مور تاسو د ټوله جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولوویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لیستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي واوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مندیم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
شما چلے جی گلان پالنی جمی
Thank you.
Gar se layal ma wadlalo sahani shama chali ke gulam palani jabe dimaz digar se layal ma wadlalo sahani shama chali ke gulam palani jabe haro hua yang nam guru salam wadlalo Shama chali ke gulam palani jabe.